بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د مهربان بخون کی لوی سختن پنامه. ګرانو او قدرمنو دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ به زمونږ له مینې او خلوص نه ډک سلامونه قبول کړئ. دا لري زه زیب شاهین او زما نور ملګري د نن یوې ګنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجري لمریز کال له سلواغې د میاشتې 28 نېټه ده، چې د 1403 څلوېښتم هجري قمري کال د رجب یازبرګې د میاشتې له 9 او د 2022 میلادي کال د فرورۍ له 11 نېټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک شپږ، د افغانستان په اوو، د پاکستان په 9:30 خبرونه اورئ. بیا به ایران د افغانستان د کډوالو دویم کور تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره راته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یو کتنه وکړو. له دې وروسته به د قرآن پلوشي نومې لړۍ یو بل پروګرام درته نشر کړو او په آخر کې به د افغانستان د شل کلن نیواک د نتایجو او پایلو په اړه خاص پروګرام سره زموږ دا خپرونه ختمه شي. نو امید لرو چې دا خپرونه ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. دا وخت په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر خلک د سلواغې 28 یا د فروری 11 نیټې مراسمو کې ګډون ته راوبلل. د لسګونو هیوادونو خارجه وزیرانو د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي ورځ مبارکي وویله. په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي انقلاب د کامیابۍ د کلیزه جشنونه ولمانځل شو. د روسیې ولسمشر وویل د نړیوالې اټومي موافقې ر ساتلو لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو دوام ضروري دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر خلک د سلواغې 28 یا د فروری 11 نیټې د لاریون په مراسمو کې ګډون ته راوبلل. د ایرنا د رپورټ له مخې سید ابراهیم رئیسی د دې په بیانولو سره چې د سلواغې 28 باید ولمانځلی شي وویل، خلک په کار دی د طبي اصولو په خیال ساتنې سره د اعلان شویو پروګرامونو مطابق په لاریون کې په ګډون سره د اسلامي انقلاب شان او عظمت ټولو ته وښایي. هغه زیاته کړه د روان 1400 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 28 نېټه د هغې ورځې د شهیدانو او د اسلامي انقلاب د شهیدانو یاد او خاطره ولمانځو او 50 کاله د سلواغې د 28 نېټه یاد کړو. د ایران ولسمشر همدارنګه وویل، باید پوه شو چې نن موږ څه ډول حالات لرو. د اسلامي انقلاب محض څه حالات او خصوصیات لري او د هغو کسانو محاذ چې د اسلامي انقلاب په مقابل کې ودرېدل او دښمني کوي او تل په خپلې دښمنۍ ټینګار کوي، هغوی کوم ځای کې شتون لري او څه خصوصیتونه لري. ولسمشر رئیسی واضح کړه چې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر تاکید دا دی چې پولې او کرښې وپیژنو. کله کله د معرفت او بصیرت زیاتېدو په خاطر د پوهانو لپاره د جهاد په بیانولو تاکید کوي. په تهران کې د سلواغې د 28 مراسم د موټر سایکلونو او کورنیو موټرونو په صورت کې سحر ټیک 9:30 بجې له اعلان شویو 12 لارو څخه شروع کیږي او د ازادۍ نومیستر میدان یا سکوایر لوري ته بزي. د یادونې ده چې بیګا د شپې 9 بجې د ایران د کورونو او ودانیو لپاس بامونو کڑکیو د جماعتونو لول سپیکرونو لبسیجی مرکزونو او د هیواد د ریډیو ټیلی ویژن ل چینلونو څخه د ټول هیواد فضا د الله اکبر لنارو ډک شو او انګازې پیدا کړې. د لزګونو هیوادونو خارجه وزیرانو د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي ورځ مبارکي وویل. د لزګونو هیوادونو خارجه وزیرانو خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان ته د بلابلو پیغامونو پر رالیږلو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي ورځ او د اسلامي انقلاب د کلیزې مبارکي وویله. د سویټزرلند خارجه وزیر اګنازیو کاسیس، د جاپان خارجه وزیر هایاشی یوشیماسا، د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف، د چین خارجه وزیر وانګ یی، د رومانیې خارجه وزیر بوگدان اوروسکو، د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی، د سوریې خارجه وزیر فیصل مقداد، د آذربایجان جمهوریت خارجه وزیر جیهون بایراموف، د ترکیې خارجه وزیر مولود چاوشوغلو، د پولینډ خارجه وزیر زبیگنیو راو او دغه شان د نورو لزګونو هیوادونو خارجه وزیرانو په خپلو پیغامونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي ورځ او د اسلامي انقلاب د کلیزې په مناسبت د مبارکۍ په ویلو سره د خپلو هیوادونو او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ دوستانه او نږدې تعلقاتو ته په اشاره سره هیله څرګنده کړې ده چې د اسلامي انقلاب د کامیابۍ په درې څلوېښتمې کلیزې کې د رغنده او نویو اړخونو په شمول په ټولو برخو کې باید له مخکې زیات دوه اړخیزه تعلقات پراخه شي او په نړیوالو ډګرونو کې په خپلو کې ملګرتیاوې پیاوړتیا پیدا کړي. مونږ د ایران د اسلامي جمهوریت د ریډیو ټلویزیون د کارکوونکو لخوا هم ټول دنیا مسلمانانو په تیر بیا انقلابیانو پتیالانو او ننګیالو ته د ایران د اسلامي انقلاب د کامیابۍ د کلیزې په مناسبت مبارکي وایو. په کابل کې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب کلیزه او سپورټي جشن واره تر سره شو. ارنا خبری اژانس رپورټ ورکړ. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د درې څلوېښتمې کلیزې په درشل کې 57 سپورټي کلتوري جشن واره د دغه هیواد د یو شمېر پوهنتوني استادانو ورزشکارانو پښتون سره پرانستل شوه. د افغانستان د لوړې قرآني شورا مشر عباس حسنزاده په دغو پرانیستونکو دستورو کې د ایران اسلامي انقلاب د سیمې او نړۍ په سویه یو لوی بدلون وباله او ویل حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په هغو لوړو موخو سره چې درلودلې د مسلمانانو د حق حقوقو د پلي کولو لپاره دغه انقلاب بریالیتوب ته ورسوه. د افغانستان د لوړې قرآني شورا مشر دغه رنګ وویل د ټول نړۍ خلکو له دغه انقلاب بیلګه اخیستی او تر دې دمه ډیر ملتونه د آزادۍ او خپلواکۍ لپاره د ایران اسلامي انقلاب ته په پام سره حرکت کوي. هر کال د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې او 57 لسیزې په شپو ورځو کې په افغانستان کې کلتوري او سپورټي ارګانونه د دغې لسیزې د لمانځلو لپاره مختلف پروګرامونه او جشنوارې ترسره کوي. له بلې خوا په پاکستان کې هم د اسلامي انقلاب د کامیابۍ د کلیزې جشن ولمانځل شو. د ایران د اسلامي انقلاب د کامیابۍ د کلیزې د رسېدو سره سم د پاکستان د بلوچستان صوبې په کوټه ښار کې د ایران د کلتوري مرکز په اهتمام سره د ټولنو په تمدن جوړونه او پرمختګ کې د انساني سرمایې رول تر عنوان لاندې یو عملي غونډه وشوه. ارنا د رپورټ لمخه په دغه وحدت زیګون کې غونډه کې د بلوچستان صوبې د شیعه او سنی علماو په شمول د کوټه ښار کلتوري سیاسي علمي او مذهبي شخصیتونو همدارنګ د ایران د کلتوري مرکز مشر او جوشمیر ایرانی سفارتکارو ګډون وکړ. په دغه رنگارنګ پروګرام کې د انقلاب په زړه پورې ترانه غږی دی او د ایران انقلاب د لویدیځ له نظره او د نړۍ له سترو انقلابونو سره په پرتله کې د اسلامي انقلاب ځانګړتیاو په شان دیارلسو عنوانونو سره بروشرونه د غونډې حال ته په ننوتلو سره د طبي پروتوکولونو په خیال ساتنې سره په خلاصه فضا کې نندارې ته ایښودل شوي وو. نن د 1400 هجری مریز کال سلواغې 28 نیټه چې د 2020 میلادی کال د فروری له یولسمې سره سمون خوري د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په مشوره د ایران د اسلامي انقلاب د کامیابی درې څلوېښت مکلی زده چې په دې موقع د ایران د اسلامي جمهوریت په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو او سیمو کې د انقلاب مینوال دغه کلیزه په شاندارو طریقه نمانځي او مختلف غونډې او لاریونونه جوړوي. خبرونه له ریډیو تهران اوري. د روسیې مشر وویل د نړیوالې ټیمي موافقې د ساتلو لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو دوام ضروري دی. فارس خبر ایجنس رپورټ ورکړ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پیوټن د فرانسې له ولسمشر امانوئل مکرون سره له کتنې وروسته د جامع نړیوالې ایټمي موافقې برجام د ساتلو په خاطر د ډیپلوماټیکو هلو ځلو په دوام تاکید وکړ او دا یې یوه ضروري چاره وبلله. په رپورټ کې ویل شوي د روسیې ولسمشر پرون د فرانسې بخنه غواړو وړمش ورځ د فرانسې له ولسمشر میکرون سره په کتنه کې چې د ماسکو په سفر تللی وویل موږ د ایران د ایټمي موافقې د وضعیت او د جامع نړیوالې ایټمي موافقې د احیا په باب چې په 2015 کال کې تصویب شوې ده او د ملګرو ملتو امنیت شورا په 2021 پریکړه لیک په اساس تایید شوې ده بحث او خبرې اترې وکړي. د روسیې ولسمشر د دغه نړیوالې ایټمي موافقې د ساتلو لپاره د ډیپلوماټیکو هلو ځلو د دوام په ضرورت تاکید وکړ او ویلي دي موږ سره ګډ نظر لرو چې د دغه لوی سند د ساتلو لپاره د سوله ییزو حل لارو ته د سولو او د ډیپلوماټیکو هڅو دوام ضروري دی. عمران خان وویل امریکا هڅه کوي افغانستان بشری نورین ته راکاږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د افغانستان په اړه څرګندونې کړې او ویلي دي چې افغانستان د دمګړې له ناوړه اقتصادي وضعیت څخه کړېږي چې اصلي سبب امریکا ده. د افغان سرچینو له مخې هغه وویل امریکا باید د افغانستان تاریخ درک کړي او په خبره هر چا چې د افغانستان تاریخ درک کړي هغه له دې هیواد سره داسې ډول چلن نه کوي لکه امریکا چې کوي. عمران خان زیاته کړه امریکا پوره هڅه کوي چې افغانستان بشری نورین ته راکاږي او اقتصادي بندیزونه هم د دغو دباونو یوه برخه ده. په یمن کې د سعودي یو ډرون نسکور شوی او په لسګونو پیلي کسان هلاک شوي دي. همدارنګ المسیره ټلویزیون چینل هم رپورټ ورکړ د یمن د پوځ وایندوی جنرال یحیا سری نن په پرون په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي د دغه هیواد پوځ او د ولسي مبارزو ځواک یونټونو د سعودي یو سی ایش سلور ډوله ډرون الوتکه د یمن په شمال لویدیځ حجا ولایت کې نسکوره کړې. دا عملیات په داسې حال کې شوي دي چې هیا سری یو ځل بیا ګواښ کړی متحد عرب امارات به تر هغه وخته د یمن په خلاف په تیریو کې ګډون کوي ناکراره باقی پاتې وي. البوال اخبار الیمنیه خبری سایټ نن پرون رپورټ ورکړ د یمن فوجي سرچینو وویل د سعودي او یمن په پوله کې د ملي نجات حکومتي ولسي مبارز واکونو په سیمه کې له سعودي سره اړوند سره پاسه 15 تالی سټي او پیلي ځواکونه هلاک کړي دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
ایران د افغانستان د کډوالو دویم کور ده. زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. په وروستیو میاشتو کې د امریکې د نیواکګرۍ او د جنګ له دوو لسیزو وروسته ایران ته د افغانستان د خلکو د مهاجرت نوې څپه په بې مخینی ډول پراخه شوې ده. د افغانستان په زرګونو پناه غوښتونکي د دغه هیواد په لویدیځ کې په هرات ولایت کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کونسلګرۍ د ودانۍ په وړاندې په غونډېدو سره هڅه کوي چې د ایران د ویزې په اخیستو سره د ایران د خلکو تر څنګ لا ښه ژوند تجربه کړي. د افغانستان د امریکای له غیر مسؤولانه او مشکوک وطني او د جنگ جګړو او نیواګرۍ له دوه لسیزو وروسته او دغه رنګ په دغه هیواد کې د طالبانو واک ته پر رسیدو پسې ایران ته د افغان پناه غوښتونکو صفه په وروستیو میاشتو کې نوره هم زیاته شوې ده. د امریکای بندیزونه د اقتصادي بېغبنایو له منځه تلل او د کار کسب په ټپه ودرېدل د دې سبب شوي چې د افغانستان کاري ځواک چې د ټولنې تر ټولو تاوان موندونکې پرګنه ده د ډوډۍ د موندلو په هیلې سره خپله کورنۍ او کور پرېږدي. مهم ټکی دلته دی چې د دغو غوښتونکو زیاتره برخه په داسې حال کې ایران ته د کار د موندلو لپاره د تلو هڅه کوي چې د تلو یوه میاشتنۍ ویزه اخلي او البته تر هغه ورځې پورې چې د غیر قانوني پاتې کېدو په جرم ونیولی شي په ایران کې پاتې کیږي. ډیرو مهاجرینو زموږ خبریال سره په خبرو کې وویل په ایران کې د کار لپاره د یوې میاشتې شتون کومه واره نه کوي او له دغه قانوني پاتې کېدو وروسته په قانوني یا غیر قانوني توګه خپل شتون ته دوام ورکوي. د افغانستان په هرات کې د ایران د اسلامي جمهوریت سر کونسل صدیق فر په افغانستان کې د ایران د ویزو په صادرونکي سیستم کې د بیا کتنې ضرورت ته په اشاره سره وویل ویزه باید د غوښتونکي د سفر د اهدافو په بنیاد صادره شي. د ایران اسلامي جمهوریت په داسې حال کې په افغانستان باندې نیواګرو د یرغلونو په نتیجه کې تقریبا 4 میلیون افغان کډوالو کوربه دی چې تیری ګرو هیوادونو هیڅکله د هغو جنایتونو او کډه په سر کېدو په وړاندې چې په افغانستان کې رامنځته کړي دي ځواب نه دی ورکړی. په افغانستان کې د اشرف غنی د حکومت په نسکورېدو د طالبان د حکومت په خلاف د امریکې او لویدیز د سختو سیاستونو په غوره کولو سره د افغانانو لپاره سخت حالات رامنځته کړي دي. په دغه شان حالاتو کې ډیر افغانان له موجوده نامناسبو حالاتو څخه د ژغورنې لپاره د خپل وطن د پرېښودو فیصله کوي او ایران ته پناه وړل د ژوند د دوام لپاره د دوی تر ټولو ښه ټاکنه ده. د امریکې د نیویارک ټایمز خپرونې د راپورټ په بنیاد په 1300 میاشتو کې چې طالبان اقتدار ته اقتدار ګدۍ ته رسیدلي دي څه د پاسه 1 میلیون افغانان له جنوب لویدیځي پولو څخه ایران ته مهاجرت کړی دی. د یوې اندازې په بنیاد هر ورځ څه د پاسه 15000 افغانان ایران ته راننوځي. 13 میاشت د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر هم ویلی وو چې په وروستیو بدلونونو پسې په قانوني او غیر قانوني لارو څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال ایران ته داخل شوي دي. ایران ته د مهاجرو د دومره زیاتې اندازې داخلېدو په وړاندې تر دې دمه د تازه راغلیو کډوالو او همدارنګ په مخکینو کلونو کې په ایران کې د ډېره د څه د پاسه 3 میلیون افغان کډوالو په حالاتو د غور او ورسره د مرستو لپاره د نورو هیوادونو نړیوالو ارګانونو لخوا هیڅ د پام وړ مرستې نه دي شوي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تاریخ پانا
ترنو قدر منو اوریدون کو از ما فاطمی سلامونه او نیکی پرزوینه و منی عزیزان و سم د تاریخ یو بل پانا تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د دلوی اصل واقع د میاشتې 22 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د رجب المرجب یا بزرگ میاشتې له نهمې او د 2022 میلادي کال د فروری له 11 نیټې سره سمون خوري. پنځه سوه 22 کاله پخوا د 921 هجری قمری کال د رجب د میاشتې په نهمه نیټه په نویدی مشهور ستر ایرانی مورخ عبدی بیک شیرازی په شیراز کې وزیږید. هغه ته طهماسب صفوي پاچا د دربار له لیکوالانو او کاتبانو څخه و او له فارسي ادب سره یې ډیره مینه درلوده. د دغه ایرانی مورخ تر ټولو ستر اثر په ایران کې د صفوي لړۍ د حکومت په هکله یو کتاب دی. هغه په دغه کتاب کې له پیله تر 978 هجري قمري کال پورې د صفویانو خبرونه لیکلي. د نویدی له نورو آثارو څخه په منظومي شکل کې جامع جمشید دی. عبدی بیگ د نظامی گنجوی له خمسې څخه په پیروي سره 15 مصنوعي ګیانی هم ویلي دي. څلور سوه اتیا کاله پخوا د 983 هجري قمري کال د رجب په 9مه نیټه د 10مې هجري قمري پیړۍ یو عالم عز الدین سید حسین شهید کړی شو. هغه په 986 هجري قمري کال کې د لبنان د جبل عامل په یوه کلي کې وزیږید او د خپل وخت د رایجو علومو زده کولو ته یې مخه کړه او لوړې علمي او عرفاني درجې هم ترلاسه کړې. بلاخره بدغواړو کینګرو چې د هغه لوړ دینی او مانوي شخصیت یې نشو زغملی هغه ته د لبنان په سیده ښار کې زهر ورکړل او شهید یې کړ. یو سل 15 کاله پخوا د 1908 هجري قمري کال د رجب په 9مه نیټه ستر شیعه مجتهد آیت الله محمد حسن آل یاسین وفات شو. آیت الله شیخ محمد حسن آل یاسین کاظمی په 1206 قمری کال کې په کاظمین کې نړۍ ته راغی او لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې ترسره کړې او ایران ته له یوه سفره وروسته کربلا ته ولاړ او له شیخ محمد حسین صاحب فصول او په نجف اشرف کې د شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر او شیخ جواد ملا کاتب له معاصره ګټه پورته کړه. آیت الله علی یاسین د لوړو علمي درجو له ترلاسه کولو وروسته کاظمین ښار د خلکو په غوښتنه او د خپل استاد د صاحب جواهر په حکم د کاظمین علمي حوزې د سرپرستی لپاره دغه سیمې ته ولاړ او د عمر تر پایه پورې همالته پاتې شو. هغه په علمي رجال او حدیث کې ډیر مهارت درلود او د فقه او اصولو په لړ کې زیات کتابونه لیکلي چې له هغه څخه اسرار الفقهاء، حاشیه بر فصول، تعلیق بر فواید الاصول او داسې نور کتابونو ته اشاره کولی شو. دوه څلوېښت کاله وړاندې په همداسې ورځ د 1450 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 22مه نیټه ایران خپله تر ټولو تاریخي او برخ ټاکونکی ورځ تیره کړه. په الله اکبر رو بخښونکي شعار د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په هوشیارانه مشرۍ او د ایران د انقلابي او مسلمانو خلکو په سرشیندنې سره د شاهنشاهي د ظلم او استبداد تور پړاو پای ته ورسېد او له کلونو کلونو مبارزې او کوشش وروسته د ایران پرتمین اسلامي انقلاب بریالیتوب ته ورسېد. په دغه ورځ د ایران ښځو، سړیو، بوډاګانو او ځوانانو د خپل توان او وس په اندازه د ظلم او استبداد د رژیم د نهایي نسکورېدا لپاره کوشش وکړ. هغوی په واټونو کې په مورچو نیولو، د ټانکونو په وړاندې د درېدو او په سرشیندنې سره اسلامي انقلاب بریالیتوب ته ورساوه. نه یوازې په تهران بلکې د ایران په ټولو ښارونو کې د پادشاه رژیم له پاتې شویو کسانو سره د خلکو جنګونه روان وو. کله چې د خلکو د ځپلو لپاره د تهران په لور د ایران له مختلفو ښارونو د پوځي ځواکونو د حرکت کولو خبر خپور شو، نو د ښارونو خلکو له پوځي ځواکونو سره جنګونه وکړل او د لارو په تړلو سره یې د تهران په لور د پوځیانو د راتلو مخه ونیوله. خو د خلکو د مقاومت له امله پوځ بالاخره خپل بېطرفي اعلان کړه. په دې منظومان کې د راډیو او تلویزیون اداره د پادشاه د رژیم د یوې تر ټولو مهمې ادارې په توګه د پوځیانو له نیواک او کنټرول څخه ووتله او د ایران د مسلمانانو او انقلابي خلکو لاسته ورغله او څو شېبې وروسته د ایران د راډیو نطاق د اسلامي انقلاب د بریالیتوب او د پادشاه د رژیم د نسکورېدا خبر اعلان کړ.
گ گرانو دوستانو، اوس هم د قرآن پلوشې نومې پروګرام د نشرولو اورېدلو شرف حاصل و.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن فالوشي
دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو کولونو اوریدونکو ته د سلامونو او نیک پرزویانی په وړاندې کولو سره دا د قران د پلوشو له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. عزیزانو، د خدای په فضل په تیره برخه کې مو د فتح مبارک سوره پای ته ورسوله. سره لنه نغواړو د قرآن مجید حجرات سوره درته پیل کړو. دغه سوره په مدینه منوره کې نازله شوې او د مهمو ټولنیزو آداب او اخلاقي اصولو په اکله ده. هغه اصول چې د خیال ساتلې د ټولنې د وګړو ترمنځ د دوستۍ او مینې د پیاوړتیا سبب کیږي او نه کولې د ټولنې په غړو کې دښمنی، کینه، بدګماني او تفرقه رامنځته کوي. له دې امله دغه سورې ته د اسلامي اخلاقو او آدابو سوره هم ویلې شو. قدرمنو اوریدونکو، په سر کې د حجرات د مبارکې سورې اول آیت تلاوت وکشئ. هلته چې الله تعالی فرمایي:
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
دير بخون کی مهربان خدای پناما، اے حقو قسانو چه ایمان یراوڑے پهیت سکار که دا الله او ده هغه در رسول نامه بلند کیږي او لا الله نه وغیریږي، بشکه الله خو اوریدونکې خو پوه دی.
قدرمن اوریدونکو، دا سوره د ایمان خواندان مخاطبوي او فرمایي: د ایمان تقاضا داده چې انسان د خدای او رسول د اوامرو په وړاندې تسلیم وي او له هغوی نامخ کیږي. په تیره بیا په ټولنیزو چارو کې چې ټول خلق باید د اسلامي ټولنې د مشر مطیع او منونکي وي او هر ډول مخکې کېدل د خلکو په منځ کې د تفرقې او د ټولنې په نظام کې د ګډوډۍ د پیدا کېدو سبب کیږي. ځینې سرزوري او افراطي مسلمانان تمې لري چې د اسلامي ټولنې مشر د هغوی د عقیدې، خوخی او سلیقې په اساس ځینې کارونه وکړي یا له ځینو کسانو او ډلو سره توند چلند ولري او یا حتی ځینې کارونه پریږدي. دا په داسې حال کې دی چې د ټولنې مشر د عمومي مصلحتونو په اساس او د ټولنې حالاتو او شرایطو ته په پام سره فیصله کوي او له هغه تر دې بله تمه نه ده پکار.
ایزانو له دغو آیاتونو زده کوو چې لومړی د ځینو کارونو چې خدای حلال کړي حرام ګڼل او یا د خدای د ځینو حرام کړو کارونو حلال ګڼل یو ډول تر خدای او رسوله مخکې کیدل دي. دوهم، د اسلامي ټولنې قوانین باید د خدای د کتاب او د پیغمبر د سنتو په اساس وي او د قرآن او سنت په خلاف د هر ډول قانون جوړول په خدای او رسول یې ورمخکې کیدل دي. دریم، څوک چې د شخصي سلیقو او یا د ټولنیزو آدابو او دودونو په خاطر په خدای او رسول یې مخکې کیږي په حقیقت کې له ایمان او تقوا لیرې شوی دی. اللهم
عزیزانو اوس هم پام وکړئ، د حجرات د مبارکې سورې دوهم او دریم آیت تلاوت چې الله تعالی داسې فرمایي:
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم
اي هغو کسانو چه ایمان يراوڑه تا سخپل آوازونا د نبی د آواز لپاسا مپورتا کوي او ما د تا پا اوچت آواز خبره کوي لکه چه ستاسو د زنو لزنو نور سره د آواز اوچتولو پشار لده وجه چه ستاسو عملونا با برباد شی او تاسو با پوه نوی بشکا هغه کسان چې د الله د رسول په وړاندې خپل آوازونه ټیټوي دا هغه کسان دي چې الله د دوی زړونه د تقوا او پرهیزګارۍ لپاره ازمایلی دي، د دوی لپاره بخنه او ډیر لوی اجر دی.
عزتمنو دوستانو، په تیر آیت کې خبره دا وه چې په کارونو کې پر پیغمبر مه مخکې کیږئ او ترڅو چې هغه کومه فیصله نوي اعلان کړي تاسو څه کار مکوئ. دا آیت فرمایي په خبرو کې هم پر هغه مه مخکې کیږئ او پر رسول الله مبارکه لوړه خبره مکوئ او د هغه په وړاندې خپل غږ مه پورته کوئ او چیغې مه وهئ. د دغه آیت مطالب ښیي چې ځینو مسلمانانو د ټولنیزو آدابو او دودونو خیال نه ساته. هغوی هم هغه شان چې له عامو خلکو سره په لوړ غږ خبرې کولې، له پیغمبر سره به یې هم په لوړ آواز او بې ادبۍ سره خبرې کولې، تر دې چې خدای تعالی هغوی ته خبرداری ورکړ چې دغه شان ناوړه او سپکوونکی چلند ستاسو عملونه ابته کولی شي، په داسې حال کې چې تاسو به ورته پام هم نوي. آیتونه په دوام کې په دې ټکي ټینګار کوي چې د الهي تقوا اقتضا د خدای د رسول په نزد د ادب خیال ساتل او د هغه لوی الهي پیغمبر په وړاندې د غږ ټیټول دي. دا چاره په دنیا او آخرت کې د خدای د مهربانۍ او رحمت سبب کیږي.
ایزن اولادغو آیتونو زده کوو چې لومړی د خپلو خبرو خیال ساتي، ځکه چې زمون کارونه که ښه وي او که بد وضعي آثار لري او زمون د کارونو پایلې او نتیجې زمون په پوهیدو یا نه پوهیدو پورې نه دي تړلي. دوهم، داسې ډیر کسان شته چې د ریاکارۍ له مخې د ادب او توازو څرګندونه کوي خو له دننه قبرجن دي. په بله ژبه، په حقیقت کې د ادب او احترام خیال ساتل او د تواضع څرګندونه هغه وخت ارزښت لري چې د تقوا درستی او صداقت له مخې وي، که نه وي یو ډول چاپلوسي او فریبکاري ده. د ایمان او تقوا لازمه له ګناه پاکي او عصمت نه دی. داسې ډیر ایمانداره او پرهیزګاره کسان شته چې په ګناه او لغزش اختا کیږي خو ډیر زر خپل خطا ته متوجه کیږي او په توبه او ستنی دو سره بیا جبرانی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ګلونو اوریدونکو اوس هم پام وکړئ، د حجرات د مبارکې سورې څلرم او پنځم آیت تلاوت ته، هلته چې خدای تعالی داسې فرمایي:
ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.
بشكا هغه کسان چې تا ته له حجرو یعنی د کور له کوټونه د باندې چغې وهي، د دوی اکثره عقل نه لري، او که یقینا دوی صبر کړی وي تر دې چې ته دوی ته راوتلی وي، نو یقینا دا به د دوی لپاره ډیره غوره وو، او الله ډیر بخونکې بې حده رحم کوونکې دی.
تیرو محترم اوریدونکو، دا آیت د تیرو بحثونو یو مستاق ته اشاره کوي او فرمایي: په داسې حال کې چې پیغمبر به په کور کې له خپلې مېرمنې سره د کور په چارو یا آرام مشغول و، ځینو بې فرهنګه او بې کلتوره عربو به صبر نه کاوه چې پیغمبر له کوره راووزي او دوی ورسره خپله خبره وکړي. هغوی به له کوره بهر په لوړ غږ پیغمبر ته غږ کاوه او خپله خبره او غوښتنه به یې کوله. قرآن مجید دغه کسانو ته په خطاب کې فرمایي: دا کار د بې عقلۍ نښه ده، او د عقل او پوهې یوه ډیره لویه نښانه په ټولنیزو اړیکو کې او د ټولنې له مشرانو سره د مخامخېدو په وخت د ادب او احترام خیال ساتل دي.
ایزانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، اسلام ټولنیزو آدابو ته ډیر اهمیت ورکوي تر دې چې بې ادبي د بې عقلۍ نښه ګڼي. دوهم، کور او کورنۍ یو حریم او چار دیواری ده، او هیڅوک د چا د کور او کورنۍ د مزاحم کېدو حق نه لري، حتی له کوره بهر ورته په لوړ آواز د غږ کولو حق هم نه لري. دریم، د وګړو ټولنیزو مسؤلیتونه باید د هغوی د کورنیو چارو د ترسره کولو مخه ونه نیسي. څلورم، د نورو خلکو پروګرامونو او اوزګارو وختونو ته درناوی پکار دی، او بې وخته چا ته زحمت او تکلیف ورکول نه دی پکار.
د خدای تعالی څخه په عاجزانه توګه غوښتنه کوو چې موږ ته د الهي کلتور او فرهنګ لارې چارې ورزده کړي. په همدې دعا سره د قرآن په لوښې د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دمه ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. ګلون دوستانو، اوس هم د افغانستان شل کلن نیواک د تباهاتو پایلو او نتایجو په اړه یو خاص پروګرام ته ستاسو پام راګرځو.
د افغانستان شل کلن نیواک.
ګرانو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی د خپل محترم همکار
حامد سیما
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د افغانستان د شل کلن اشغال د پایلې د لړۍ یوه نوې برخه تاسو ته وړاندې کړو. دوستانو په تیر خبرونه کې مو د سپټمبر د 11 نیټې د شکمنې پیژې او د افغانستان د اشغال د موخو په اکله تاسو ته معلومات درکړ. خو په روانه خبرونه کې به د امریکا له لوري ترهګریو سره د مبارزې د ادعا د پایلو په اکله له تاسو سره غږیږو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو په لړمحال مو دیکھیے په افغانستان باندې د امریکا د 2001 میلادي کال د فوجي برید هدف په ظاهر کې له ترهګرۍ سره مبارزه بلل شوې. خو په اوږدمحال مو دیکھیے د پردې تر شا د امریکایي چارواکو په ذهن کې نور هدفونه په نظر کې نیول شوي وو. امریکا په افغانستان کې د لاس وهونکو سیاستونو په پلي کولو، ترهګرۍ سره د مبارزې په شعار او د ناکرارۍ په دوګونی مدیریت سره هڅه وکړه. د افغانستان حکومت په کمزوري او ړنګیدونکي حالاتو کې راولي. د دې له امله د ستمبر د 11 نیټې له کلیزې سره سم په 2021 میلادي کال کې د افغانستان د حکومت ړنګ شو او له ترهګرۍ سره د امریکا د مبارزې شعار په رسمي توګه ماته وخوړه.
د افغانستان اشغال د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې تر شکمنې پیښې وروسته چې د سعودي پوری د پیلی ترهګرو له لوري ترسره شوه، د امریکا د چارواکو لپاره دا فرصت رامنځته کړ چې د شوروي تر ړنګېدو او د نړۍ د دوه قطبي حالت تر ختمېدو وروسته د ترهګریو سره د مبارزې تر پوښښ لاندې د یو قطبي نړیوال نظام د رامنځته کولو بهیر ته زور ورکړي. د سپتمبر د 11 نیټې تر پیښې وروسته د ترهګرۍ او د افراط پالنې ګواښ د کمونیزم د ګواښ ځای ناستی شو او امریکا وتوانېده چې د نړۍ په سویه خپل زور او طاقت نندارې ته وړاندې کړي. د دښمن په اړه د امریکا نوی تعریف له ترهګریزو چینلونو څخه د هغوی ملاتړ و چې د 1990 میلادي کال په لسیزه کې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې حضور درلود. په 2001 میلادي کال کې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش القاعده او د هغه ملاتړ ته تروریزم نوم ورکړ او القاعده سره د مبارزې لپاره افغانستان اصلي هدف وباله، ځکه چې په هغه وخت کې طالبان د اسامه بن لادن او د القاعده سره د پراخو اړیکو په درلودلو مشهور وو او د سپتمبر د 11 نیټې برید هم د القاعده د سعودي غړیو له لوري ترسره شو. په دې خاطر د امریکا هدف د القاعده د روزنیزو مرکزونو او پټنځایونو له منځه وړل وو چې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ یې له ځان سره درلودل. افغانستان کې طالبان له ترهګرو څخه په ملاتړ او د القاعده د جنګیالیو د روزنې لپاره د پټنځایونو او کمپونو په رامنځته کولو کې رول درلود. د واشنگټن له نظره که څه هم القاعده په نورو هیوادونو کې هم پټنځایونه درلودل، لیکن تر ټولو امن پټنځایونه یې په افغانستان کې وو.
د امریکا له ترهګرۍ سره د تش په نامه مبارزه په 2002 میلادي کال کې د جارج بوش د نظریې په توګه د امریکا د ملي امنیت په سند کې ثبت شوه. دغه نظریې ادا وړ هیلو او ارمانونو او د امریکا د بهرني سیاست ترمنځ اړیکې جوړولې. په دغه وخت کې د منځني ختیځ یا لویدیځي آسیا یوه ستره جغرافیایي مفهوم په بر کې نیولې چې د جارج بوش له لورې په 2003 میلادي کال کې مطرح شو. په دغه مفهوم کې د ایران، عربي هیوادونو، ترکیه او فلسطین سربیره افغانستان او پاکستان هم ور شامل شوي وو. په دې خاطر جارج بوش د نړۍ لپاره د نوي نظم ستراتیژي مطرح کړه چې یو اصل یې له ترهګرو څخه د ملاتړو هیوادونو سره اوږدمحاله مبارزه وه. امریکا په دې پلمې سره په افغانستان برید وکړ او هلته یې خپل ځواکونه دېره کړل.
حقیقت دا دی چې د 1950 میلادي کال یعنی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر لومړۍ پړاو پورې امریکا افغانستان ته هیڅ توجه نه درلودله. که څه هم د امریکا د څیړنیزو مرکزونو له نظره دغه مسله د امریکا په بهرني سیاست کې یوه ستراتیژیکه تیروتنه بلل کېده، خو بیا هم امریکا افغانستان ته توجه نه کوله. امریکا د سپتامبر تر 11 نیټې وروسته د جغرافیایي واټن سره سره د القاعده د مرکز په توګه د افغانستان په نومولو سره دغه هیواد ته د ایډیالوژیک له نظره په خپل امنیتي ډاکټرین کې اهمیت ورکړ. په حقیقت کې د شوروي تر پاشل کېدو وروسته د سپتامبر د 11 نیټې پیښه په نړۍ باندې د امریکا د هژمونی او د واک او سلطې بهیر ګړندی کړ. امریکا وتوانېده چې تروریزم سره مبارزه د نړۍ په سویه په یوه داسې ډایلوګ باندې بدل کړي چې هیڅ ننګونه یې په وړاندې موجود نه وي، او په دې کار سره یې خپل یرغلیز بهرني سیاست په نوي مفهوم سره فعال کړ. د بوش حکومت هڅه وکړه چې تروریزم سره د مبارزې په کارولو خپل ستراتیژیک اهداف ترلاسه کړي. امریکا د بن لادن د وژلو او د طالبانو د ځپلو له محدودو اهدافو ورآخوا د افغانستان له سرحدونو بهر موخې تعقیبولې. په افغانستان کې حضور او تروریزم سره مبارزه د لنډمهاله هدف په توګه د امریکا د هژمونی یا د سلطې د تثبیت زمینه برابره کړه. په حقیقت کې له تروریزم سره مبارزه د نړیوال سلطې او واک لپاره د امریکا له لورې د پلمې په توګه کارول کېده چې دا د امریکا اوږدمهاله هدف و.
نړیواله سلطه غوښتنه او واکمنتیا د لومړي ځل لپاره په 1980 میلادي کال کې د نړیوال سیاست په تحلیل کې د توجه وړ وګرځېده، خو له سړې جګړې وروسته د نړیوال واک په سر اصلي شخړه پیل شوه. د سلطه غوښتنې د تعقیبونې بحث په تیره بیا د ستمبر د 11 نیټې له پیښې وروسته د امریکا د نوو محافظه کارانو د څیړنیزو مرکزونو او سیاسي ټولنو له لورې د نوو حالاتو د توجیه لپاره د څو قطبي نړۍ د پلویانو په وړاندې مطرح شو. له ترهګرې سره د مبارزې او د امریکا د سلطه غوښتنې لپاره تر ټولو غوره انتخاب افغانستان و، یو داسې هیواد چې د روسیې، چین، پاکستان او ایران په څیر د ځواکمنو هیوادونو د ګاونډیتوب ستراتیژیک موقعیت او د منځنۍ آسیا د پراخو انرژیو سرچینو ته د نږدېوالي له امله د امریکا لپاره ځانګړی جذابیت درلود.
په 1991 میلادي کال کې د شوروي پاشلتیا او د امریکا لپاره د هیڅ ډول ګواښ نشتون د امریکا د نړیوال واک غوښتنې بهیر ته ستونزې رامنځته کړې. د سپتامبر پیښه د امریکا د نړیوال سلطه غوښتنې د پلویانو لپاره یوه غوره فرصت رامنځته کړ، ځکه امریکا د تروریزم په نامه د نوي دښمن په جوړولو سره وتوانېده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خپل حضور توجیه کړي. د یادو پیښو په نتیجه کې امریکا تروریزم سره د مقابلې مفهوم خپل د ملي امنیت او د بهرني سیاست د ډاکټرین په توګه معرفي کړ. تروریزم سره د مبارزې شعار په نړیواله ډګر کې د امریکا لپاره ځانګړې کارندوالۍ درلودلې دی، په داسې توګه چې امریکا وتوانېده د دې شعار په کارولو سره ځان د نړۍ د واکمن په توګه معرفي کړي او حتی په افغانستان باندې په برید کې روسیه هم له ځان سره ملګري کړي.
امریکا له ترهګرۍ سره د مبارزې په شعار او په افغانستان کې په پوځي لاسوهنې سره هڅه وکړه د دغه هیواد د جیوپولیټیک موقعیت په کارولو سره د خپلې سلطه غوښتنې د تثبیتولو چارې ګړندۍ کړي. له علمي او تھیوریک نظره د امریکا د بروالی او سلطې تثبیت دې ته اړتیا درلوده چې هغه هیوادونه او لوبغاړي چې نوې نړیوال نظم په رسمیت نه پیژني خپل مخالفت سزا ورته ورکړي. په افغانستان او عراق باندې د امریکا برید او ځینو هیوادونو ته ګواښ او د روسیې په لور د ناټو د غړو هیوادونو پراختیا هم په دې لړ کې د ارزونې وړ ده. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان باندې د امریکا یرغل نه یوازې په لویدیځي آسیا کې د امریکا د سلطه غوښتنې د تثبیت سبب نه شو، بلکې له افغانستانه د امریکا شرمون کې وتل په لویدیځي آسیا کې د امریکې د سلطې د زوړتیا سبب هم وګرځېده.
د چین د ټولنیزو علومو د اکاډمۍ غړی وانګ فینګ په دې باوري دی چې امریکا د سپتمبر د ترپیښې وروسته په افغانستان باندې په پوځي برید سره د طالبانو رژیم نسکوره کړ او له دې هیواد څخه یې د القاعدې شبکه وشړله. تر هغه وروسته هغه څه چې په افغانستان کې له تروریزم سره د امریکا د مبارزې تر عنوان لاندې ترسره کېدل د یوې لوبې په شان وه چې ټول فرصتونه یې له منځه یوړ. د افغانستان د ناخوالو لړۍ په داسې توګه ده چې امریکا د هغه په سر کې قرار لري، ځکه دغه هیواد په افغانستان کې داسې یو جنګ پیل کړ چې پایله یې نه درلوده. له لومړیو څخه څرګند و چې په افغانستان کې د امریکا جنگ په افغانستان کې د نویو ستونزو د رامنځته کولو پرته هیڅ پایلې نه لري، ځکه امریکا تر سړې جګړې وروسته هر یو ځای ته چې تللې ده سیمه یې ناامنه کړې ده. په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژیو د ناکامه کېدو په هاخوا امریکایي پوځیانو په دغه هیواد کې په خپل شل کلن حضور کې ګڼ شمېر ملکي وګړي ووژلې چې د امریکا د سلطې د زوړتیا بهیر نور هم ګړندی کړي.
خوږو دوستانو او دغه مطلب وخت مو هم دومره وغوڼه، له تاسو هم اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
له محترمې فاطمې خور او جمیل بنګش صاحب او حامد سیماب صاحب څخه یو جهان مننه چې د نننۍ خپرونې په خپرولو کې را سره ملګرتیا وکړه او همدې سره زموږ نننۍ خپرونه ختمیږي. نو له تاسو اجازه غواړو. خدای پاک مو مل او ملګری شه.